لویو خارونو کې خبريږي. 12 بجه او 13 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو او نیز باس 15 دقیقې پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو. خدای به صفی الله ستانکزای په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته پرسیدو د دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. د خبرو جزئیات لا نه دی روښانه، خو ښاغلی عبدالله مخکې په خپل ټوټر هیله ښودلې و چې دا سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو په خاصه توګه په افغانستان کې یوې باعزت او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو یو نوی باب پرانیزي. د بامیان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړی چې د طالبانو په یو برید کې 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د بامیان د امنیه قمندانۍ ویاند محمد رضا یوسفی ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د شیبر ولسوالۍ په باغه کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستي برید کړی او د مرګ ژوبلې ورړولې. نن د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. د دې ورځې بنسټ ملګرو ملتونو څلور کاله وړاندې کې خود او هدف یې اطلاعاتو ته د لاسرسي له حقه ملاتړ او د مسؤولو ادارو هڅونه ده. آذربایجان او ارمنستان د لنجمنی سیمې نګورنو قرباخ پر سر نن د دویمې ورځې لپاره هم درنه جګړه روانه کړې ده. ارمنی چارواکو ویلي جګړه د شپې هم روانه و، خو باکو ویلي د دوی په تیر خارګوټي ډزې کېدلې. په دې نښتو کې د نګورنو قرباخ د سیمې 23 کسان وژل شوي چې دوه یې ملکیان دي. آذربایجان هم تایید کړی چې مرګ ژوبله راوختي، خو یوازې د ملکیانو شمېر خپور کړی. او د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2014 کال کې یوازې 1.5 ډالر مالیه ورکړې. دا خبره نیویارک ټایمز راپور کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دونه خبريږي. د ماښام په 9 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو د ازادۍ راډیو د اونیز باس 15 دقیقې پروګرام اوریدو ته بلنه درکوم.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز باس.
السلام علیکم. چین د افغانستان یو له هغو گاونډیو دی چې اغیزې په هر برخه کې ثابت دی، له اقتصاد تر سولې او ټولنیزو مرستو. افغانستان اوس مهال د سولې له وی حساسې مرحلې تیریږي، چیرته چې د گاونډیو هیوادونو نظر خورا ډیر مهم شمیرل کیږي. خو په دې برخه کې ځینې هیوادونه روښانه دریز لري، مګر ځینې بیا په یو ډول سکوت کړي، ولې کله ناکله یو غبرګون ښایي. چین ښکاره ویلي د افغانستان له ثبات او سولې ملاتړ کوي، او په دې برخه کې د افغان حکومت سره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د افغانستان په سوله کې د امریکا ښکېلتیا هم یو جوت بحث دی، خو له چین سره د امریکا اقتصادي ټکر د افغانستان سوله کومې خواته بیولی شي؟ له پاکستان سره د چین ډېرې مهمې او کلکې اړیکې بیا پر طالبانو د چین له فشار سره څومره مرسته کولی شي؟ نن په 15 دقیقو خپرونه کې د افغانستان پر سوله کې د چین اغیز او ونډې باندې بحث کوو. راسره میلمانه د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدرد صاحب، د نړیوالو اړیکو کارپو او د اقتصاد متخصص شعیب رحیم صاحب دي. خپل دواړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. همدرد صاحب، چین په افغانستان کې څه ډول یو سوله غواړي؟ هغه سوله چې په افغانستان کې دوی ګټې خوندي کړي.
سلامونه ریمل سے تاسو ته جناب ابراهيم صاحب تاسو خدمت اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې وویل، چین د روسیو هیواد د افغانستان لپاره روسیو روښانه او واضح پالیسي او ستراتیژي نه لري. تر دې راه د پوری د دوی ستراتیژي چې دا ډېر اوږدمهاله ده. هغه
هم تر څنګه خبرونه غواړم، یو ټکی چې دلته ډېر کله رامطرح کیږي، هغه د سکوت مسله ده. ډېر کله سکوت زیان کوي، هغه هم د خپل یو هیواد لپاره هم د نورو لپاره. د چین دا ډول سکوت چې په افغانستان کې د کوم ډول سولې غوښتنه کوي او په روښانه میدان ته نه رادانګي، د افغانستان لپاره څومره زیان لرلی شي، او خپله د چین لپاره زیان څه دی؟
د چین لوی مسله دا ده چې اوس د نړۍ په سطح د امریکا سره پلانجه باندې اکثر د اقتصادي مسایل د دوی استراتیژیک مسایل د دوی هغه د دوی هغه هرمونی مسایل په افریقا کې او په منځنۍ ختیځ کې په ځانګړې توګه آسیا کې نو په دې اساس باندې دوی د کله کله د دوی د بهرنۍ تګلارې او پالیسی د جبري چې پالیسی په ځینو مسایلو کې چې مبهم وي واضح نه وي ځکه په دې کې د دوی ګټه ده کله دوی پالیسی واضح شي کله دوی پلان او تګلارې واضح شي نو د دې نه خلک پوهیږي مثلا متحده ایالاتو د منطقې او د نړۍ نور قدرتونو د دې د پلانونو خبريږي نو دوی تر دې راه ته پوری د مبهمې پالیسۍ نه په دې چاره کې استفاده کړې ده او تر اوسه پوری په هغه پالیسۍ باندې
ولاړه
خپل هغه فکر خپل هغه پلان د افغانستان لپاره او د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره لري چې هغه به پراتونکو کې ډېر استعمال د دې شته چې امریکا د دې ځان خپل سپکی نو دا هغه وخت کې په باریز ته معلومي
ډېر من نام در سبه ان شاء الله بیا هم راګرځم. رحیم صاحب د نړۍ د جګړې پاړه باندې یو فکر دا ده چې دا جګړه اقتصادي ده او پر اقتصادي ګټو باندې راڅرخي. د افغانستان د سولې په بهیر کې دا یو سولې افغانستان پر مهال باندې د چین اقتصادي ګټې څه شې دي چې هغه خوندې په افغانستان کې
د لوی بخون کې سره تر اپ سپیشلی نامه تاسو ته هم د سپټه او قدم او د دن کو ته سلام نو ته نوای
هم سلام
ګوري په نړۍ کې کومه جګړه ته ګورو نو جګړه دګړې ته دوه وړ خونې لیدل شي او په دغه شی هغه سیاسي اخیز دي چې هغه دونه تر لاسه کی او بعضې وادونه خپل سیاسي نفوذ زیاتولو لپاره هڅه کوي بل اړه خیدا دي چې هغه خپل اقتصادي نفوذ زیاتې تر څو سیاسي ګټې تر لاسه کوي دوه سره تل شي دي. د چین لومړیتوب په تیرو لاسو کولو کې دغه د دوی نړیواله ستراتیژي هم دغه ده چې دوی غواړي په د نړۍ په اقتصاد کې خپل غزونی وکيو د نړۍ په لابلو سیمو کې دوی باید تم ځایونه ولري چې هغه اوس په خوا به د جګړې په دګر کې اوس د اقتصاد په دګر ده اوس غواړي په لابل بندرونه ونیسي. د چین هغه عمومي ستراتیژي یو سړک یو کمربند چې پلار اچولې دغه لوی هدف داره چې یو خواته نه چین د لوی وچو د لارې نه نړۍ سره وصل کی اروپا سره وصل کی او امریکا سره ځان وصل کی بل د بهر د لارې نه وصل کی. د چین نن تر ټولو لوی ستونزې هم دا چې د تقریبا اتیا نوي سلنه تجارت هغه د سمندر د لارې نه کیږي او سویلی چین سمندر کې ورس تر بیره ته جنجالونه زیاتېږي. نو چین په دې لټه کې وو چې څنګه وکولای شي او وچې لارې نه ځان نړۍ سره باس کی او د سویلی چین کې چې کوم جنجالونه د تورستر بلې زیاتېږي د نه ځان خلاص کی. نو هم دا لامل دی چې د په دوه نقطو باندې کار وکړي او خدای دې چې د پاکستان نه سی پاک په نوم د چین او پاکستان ګډ اقتصادي ادارې پرمټ باندې ځان بیرته بهر نه اور بهر ته ورسو چې عرب به هند بهیره ته ځان رسي بل کار دی دا وکړي چې مسلسل لګیا دي دوی د مرکزی آسیا هیوادونو سره ځان نزدیکی او ورورو مرکزی آسیا ایران او ایران نه بیا ورهاخوا ته اروپا ته ځان رسي چې دا ورته بل لار برابرېږي. د چین او د امریکا د ټکر او لوی ستوندوم دا کشیر افغانستان کې ګډوډي وی کشیر افغانستان کې بے‌ثباتی وی نو بیا چین په مرکزی آسیا کې ډیر په ډاډ باندې هغه ترمایګزاري نشي کولای. چین د مرکزی آسیا کې په تیلو او غازو کې علاقه لري چې هغه کې پنګا چمونه وکي او دا زیرمه دې زیرمه د لاسرسي پیدا کی همدارس غواړي د دوی نه د تولیدي سکتور په شکل باندې کار واخلي ځکه چې نور نه غواړي چې نور نه لې نه خام ماده راټول کړي په چین کې تولید وکړي او بیا بیرته صادر کړي. دوی غواړي د بیلابیلو نقطو کې افریقا کې غواړي پنګا چونه وکړي او ماغل د تولید وکړي بیا بیرته د افریقا نه نور نه لې ته صادرات وکړي. نو همدا دی چې تاسو هم د اوس پاکستان ته لاړ شئ د پاکستان لوی خارونو کې تاسو ګورئ چې چینایان هتاه دکانداري کوي همدارس کله چې تاسو افریقا ته لاړ شئ تاسو د افریقا په میدانونو کې ښکته شئ هغه وادونه چې چین سره نږدې دي نو هغه د چینایان فعال دي هم د غوس برحاله بیلابیلو پروژو کې کار کوي. نو هغه څه چې امریکا یې په تشویش کړی دغه هم ده چې د چین اقتصادي نفوذ ورستر بل زیاتېږي. په دې برخه کې یو مهمه نقطه دا ده چې چین لګیا د بیلابیلو هیوادونو ته پورونه ورکوي په میلیارډونو ډالرو پورونه ورکوي. نو کله چې یو هیواد بل هیواد ته پور ورکوي نو طبیعي خبر ده هغه هیوادونه چې اقتصادي نگاهنه په خپلو پښو ولاړ نه دي. طبیعي خبره ده چې هغه دا پور بیرته نشي ورکولی که یو افریقایي هیواد ته د بند جوړولو لپاره لس میلیارد ډالر ورکړي هغه بیرته دا پور نشي ګرځولی، نو بیا مجبوره ده چې هر څوک چې چین ورته وایي بیا مجبوره ده چې خپل امکانات خپل منابع د چین په لاس کې ده، چې دا ورځ تر بلې د چین د غزونو او د چین اقتصادي نفوذ.
رحیم صاحب، یو مسله په 2019 کال کې کله چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت بحث رامنځته شو، چین ویټو کړ او دلیل دا ویل ک چیرته امریکا دا د عملاً د سی پیک په خلاف باندې ضد کارونه وای کوي. همدا ډول په افغانستان کې هغه لوی پروژې چې چین ګټلې دي لکه د میساینا کال شو، د حجیګا کال شو، دواړو مخه نیول شوې ده چې دغه استخراج وشي. په داسې یو اقتصادي ټکر کې د چین دا بې اعتباري پر امریکا باندې چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، څومره د افغانستان سولې ته ځان رسول شي، او تر خوای د چین هغه د لویو سرمایه ګزاریانو برخه چې غواړي په افغانستان کې کی مخنیسی. اوس په چین کې، په افغانستان کې د چین ډیر لوی اقتصادي پروژه موږ نشو تر سره کولای، اما په پاکستان کې ښکارا سیپیک خودلې شو تر خوای هغه د عملاً سور از وړاندې دا غوي د نوې ټکنالوژیک معیارونو پر اساس باندې برابر ملي بسونو پروژه و پرانستل شو. فکر کوي یو ستونزه چې امریکا چین پر امریکا باندې به اعتبار کړي چې په افغانستان کې سول نه راځي، له همدې کبله په شاکیږي او د لوی اقتصادي پروژو د تمویل لپاره ځړ نه کوي.
ګوري هغه څه چې د چین لومړیتوب دی هغه هم دا دی چې خپل تجارت لپاره لار پیدا کړي. د هغه دپاره یوه لار خو دوی د پاکستان نه وویستله چې سی پیک سره د مخالفت د امریکا یوازینی علت همدا و چې هغه دام چې امریکا ورته په سویلي چین سیند کې ایښودی شو اوس یې نه شي ایښودی، ځکه دوی بدیله لاره پیدا کړله. بله لاره دوی مرکزي آسیا نه وباسي. که چېرې افغانستان کې بې ثباتي، که چېرې افغانستان کې سوله نه وي، نو بیا چین هیڅکله نه شي کولی چې دا زیربناوي، تجارتي زیربناوي دوی هلته شروع کړي، دوی هلته درنې پانګې اچونې وکړي. ګورې دا تنه د پاکستان موضوع نه ده. په ایران سره چین 400 میلیارد ډالرو قرارداد کړی چې په هغه کې بېلابېل برخې دي. دغه قرارداد یوه برخه دا ده چې ځکه په ایران کې او په دده بندرونو کې پر پانګه چونه کومه دا 400 میلیارد ډالره، نو د دې لپاره د دې امنیت به څوک نشي، نو دغه لپاره اړینه ده چې د چین عسکر راشي. دا په دې معنی چې 400 میلیارد ډالر پانګه چونه خو کوي، ورسره خپل عسکر ایران ته راښکته کړي. نو که چېرې افغانستان کې بې ثباتي د چین دغه سرمایه ګزاریانو ته هر وخت زیان رسېدی شي، ځکه افغانستان هغه ستراتیژیک نقطه ده چې یو خواته پاکستان، بل خواته مرکزی آسیا، بل خواته ایران زیان منولی شي، چې دا د چین هغه اقتصادي غزوونو هغه ټول خوبونه چې دي هغه په خطر کې دي. چین مستقیما په افغانستان کې شاید دومره ګټې ونه لري، خو دا د چې د افغانستان بې ثباتۍ له وجې نه د دوی هغه
سیمایي ګټه ځان کوي.
بالکل هغه ځان نو خیر سره
ډیر مننه رحیم صاحب. ان شاء الله بیا راګرزم. همدار صاحب، که په یاد دی په 2019 کال کې سنا ته په وینا کې ترامپ یو خبره واضح وکړه، د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې عسکر زموږ وري، خلوی پروژوی د نور هیوادونه وړي. یو هدف دغه تروخانه دا واخیستل شو چې چین یې هدف، چې لوی مهم دوه قراردادونه د معدنو په افغانستان کې اخیستي وو. اوس د افغانستان په سوله کې د امریکا او چین دا ډول ټکر روان د سولې به هیڅ څومره له زیان سره مخامخ کولای شي؟
زیرمن صاحب، مسله دا ده چې په دې تیرو 6 کلونو کې موږ ونه توانیدلو چې په افغانستان کې داسې یو قوي مرکزي حکومت ولرو چې د سیمې د هیوادونو، د همسایه هیوادونو او د نړۍ د لویو طاقتونو ګټې، هغه متضادې ګټې چې دي، هغه موږ په ښه توګه مدیریت کړو. نو په دې اساس باندې د نړۍ لوی قدرتونه، د سیمې قدرتونه او زموږ همسایه هیوادونه تر ډېر راته پورې کوښښ کوي چې زموږ دغه د ضعف د نقطې نه استفاده وکړي. ټرمپ تر دې ورهاخوا نورې خبرې هم د افغانستان په مسایلو کې کړې دي، او خپل تګلارې چې د افغانستان په اړه باندې په دې تیرو تقریبا 6 کلونو کې د 30 درجې د تګلارې چې دا هغه تغییر شوې ده. نو په دې اساس باندې هغوی د خپلو ګټو او د خپلو منافعو په اساس باندې تصمیمونه نیسي او داسې خبرې کوي. خو زما نظر دا دی چې که موږ په راتلونکي کې، لکه رحیم صاحب چې اشاره ورته وکړله، اوس چین کوشش کوي چې د امریکا سره په اقتصادي بوت کې د رقابت په اساس باندې په ټول نړۍ کې د مارکیټ خپل کې دا کافي خاده کم که اسټرالیا د امریکا د کاسیا د کلوري وچیدي په دې ټولو کې د کوشش کوي چې امریکا ته په اقتصادي لحاظ باندې ماته ورکړي او چین هغه اقتصادي لحاظ باندې مارکیټ قبضه کړي. نو په دې اساس باندې ټرمپ دوه درې ځله دا خبره وکړله چې د دوی لومړیتوب یا د دوی لومړی دښمن په نړۍ کې چې دی هغه چین دی. نو د چین مخه به په ټولو ځایونو کې نیسي. چین په کور دننه هم مشکلات لري، د تایوان مسله ده، د هانګ کانګ مسله ده، د غوریانو مسله ده، د تیبت مسله ده. نو په دې اساس باندې هم ځینې مشکلات په کور دننه لري چې امریکا کولی شي د دې نه استفاده وکړي یا د خپل الټ په کور دننه څه مشکلات ورته جوړ کړي. د غوریانو مسله ده په نړیواله سطح باندې اوس امریکا دا موضوع ډېره راپورته کړې ده او چین تر فشار لاندې نیسي. او یو ویره د چین په تیر کې د طالبانو د رژیم پر مهال باندې دغه و چې کچیرته دلته یو اسلامي رادیکال حکومت په افغانستان کې جوړیږي نو بیا به هغه د چین د غوریانو سره د سنگیان د مسلمانانو سره به مرسته کوي، هغه به نارامي زیاتوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم په دې وروستیو کې او هغه ډار چې پاکستان چین
تور کړی دی، زه فکر کوم چین تر واده پوری خاطر جمع شوی دی. هم درڅه یو 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 بر بحث چې مطرح کیږي عملا خدا په بحثونو کې دا هم مطرح ده چې د افغانستان د خاورې نه کسول امراضی د بل هیواد په ګټه باندې استفاده نه کیږي. د دین هدف دا نه دی چې خدای مکر د افغانستان له خاورې پر چین باندې میزایل امریکا توغی. بحث لدی شاید دا وسیږي چې هغه افراطیزم فکریا د افغانستان له خاورې نه هغه فکر چې د چین پر ضد باندې یا د چین د ګټو پر ضد باندې تم ویلیږي یا پیدا کیږي. چین لدغه نسومره په ویره ده چې حد اقل نه غواړي په یو ډول باندې اظهار وکي یا هم عملا دغه میدان ته راوډانګي یا په پټ یو بل ډول باندې غواړي دلته تخریب وکي.
خطر ډیر ده پوری چین په دې اړه باندې اندېښمن وو چې کېدای شي د افغانستان د لارې نه په منطقه کې د ځینو نورو افراطي ډلو نه په استفادې سره لوی قدرتونه په ځانګړې توګه امریکا دوی ته مشکلات جوړ کړي. په همدې اساس باندې هم وو چې کله چې داعش په افغانستان کې را پیدا شو د دې سره طالبانو مبارزه وکړله. تر دې وروسته بیا د سیمې ځینې هېوادونه روسیا، چین او ایران چې دوی د طالبانو سره نږدې شول خپلې مرستې نظامي او سیاسي او ډیپلوماتیکې مرستې ورسره زیاتې کړل. د طالبانو سره دوی ویلي چې دا داسې یو وارداتي پروژه ده کېدای شي چې د سیمې د نورو هېوادونو د بې ثباته کولو تر څنګ لکه منځنۍ آسیا چې روسیا ورسره تشویش درلود، همداسې ایران او خپل چین. نو د دې دپاره تر ډېره حده پورې چین کوښښ وکړه چې خپل ارتباطات د پاکستان سره او د طالبانو سره ګړندي کړي او په خپلو هغه اړیکو باندې له سره غور وکړي او طالبان راوغواړي بیجنګ ته او د هغوی سره خبرې وکړي او په زمین کې د هغوی سره مرستې وکړي. نو داسې یوه ویره دلته موجوده وه. خبره دا ده چې لوی قدرتونه چې کله دا هژمونی سیاست چې دوی لري، یعنی په چې کله خپل سیاست ته توصیه ورکوي په مختلفو برخو کې، په دې کې بیا دې ته نه ګوري چې دوی د څه شنه استفاده کوي یا دوی ته بین المللي ارزښتونه څه شی دي، بشري ارزښتونه څه شی دي،
یا د بل هیواد ګټې ورته څه دي،
د بل هیواد ګټې ورته څه دي، یا بشر څومره زیانمن کیږي. په دې تیرو سلو کلونو کې دا د ساړه جنگ پر مهال باندې کتا سو ګوري مختلفو هیوادونو د یو بل د تضیف کولو د پاره رادیکالې تروریستي ډلې سره جوړې کړلې تر څو پورې یو بل په دې باندې وځوي. نو هغه تشویش تر اوسه پورې شته. زه فکر کوم چې چین د دې نه هېنه هم په تشویش کې وو او اوس چې تر یو حده پورې دا خبره دې ته رسیدلې ده چې ګواکې طالبانو ته یو څه واک او قدرت ورکړل شي او طالبان دغسې یو ژمنه کړې ده چې دوی به د رادیکالو او د هغه ډلو سره چې هغوی د د افغانستان د جغرافیې نه بهر فکر لري د هغې سره به ملاتړ نه کوي. زه فکر کوم چې د چین علاقهمندي د طالبانو سره لږ ډېره شوې ده.
چین به حتماً په افغانستان کې د ګټو د پاره دا فکر هم ولري. اوس که دلته یو تشه رامنځته کیږي د امریکا اقتصادي تشه، آیا چین حاضر دی چې د سولې د راتګ په بدل کې د افغانستان دغه اقتصادي تشه ډکه کړي؟
ګوري که موږ وګورو د افغانستان بې ثباتۍ تر ټولو لوی خطر څنګه مې چې مخکې تاسو ویل هغه چین ته رسیږي. دوهمه موضوع دلته دا ده چې کله دلته تشه راډکیږي د تشه ډکولو څو لارې دي. یوه لاره دا ده چې د خلکو محرومیت باید لرې شي، اقتصادي پراختیا رامنځته شي. نو هغه څه چې چین ورته آماده ده هغه دا ده چې دوی غواړي چې په افغانستان کې پانګه چونه وکړي او په خپلو لویو پروژو کې راګرځي. مثلا چین هم دغه اوس پلان لري چې کومه ریل پټلۍ چې مزار شریف کې غځول شوې ده دا تورخم سره وصل کړي. چین هم دغه اوس علاقه لري چې د مرکزی آسیا د نفت او ګازو خپل تجارت د قندار او هلمند له لارې نه ګوادر بندر سره وصل کی. نو هغه څه چې چین په پلان کې لري هغه هم دا دي چې کشیر دلته تشه راځي دا مجبوره ده چې زر تر زره دا تشه ډکه کی. ولی ځکه چې باور دا دی چې هغه څه چې د بې ثباتۍ او د جګړې باعث کېدی شي هغه اقتصادي ستونزې هم دي. کومه وګورو د چین د ډېر تشویش افغانستان ته دی، دا یو بل اړخ دا هم دی چې کله نوی مې ملسیزی په شروع کې د مرکزی آسیا وادونه خپلواک شو په هغه وخت کې چین په سړی جګړه کې د روسیې په خلاف تل. خو چې کله مرکزی آسیا وادونه خپلواک کیږي د چین سره کینی روسیې سره کینی او روسیې ته وایي چې نور به منځ ستاسي هغه څه خبرې به هغه خلاص شي. یو موضوع به زمونږ دی چې نه به ستاسي خواته نه د بنسټپالو ډلو او افراطي ډلو ملاتړ کې نه زموږ خواته ځکه چې د چین په غرب کې شینجیانګ ایالت کې مسلمانان دي چې مرکزی آسیا هیوادونو سره عقیدوي نگانه کلتوري نگانه ډېر مشترکات لري. نو بې له شکه هغه څه چې چین تشویش لري هغه هم دا ده چې دغه بنسټپاله ډلې کشیر دا د افغانستان نه انتقال شي مرکزی آسیا او مرکزی آسیا نه د چین غرب کې شینجیانګ ته ورسیږي. نو هغه ته د چین د تیلو او د ګازو هغه لوی پروژې لوی ذخیره او مغل ته دي. بل د مرکزی آسیا هیوادونو نه د په زرهاو کیلومترو د نفت او د ګازو نلیکی دي. نو که هر وخت دلته ګډوډي رامنځته کیږي په هر دوه درې مورز به دغه نلیکی خلکو ولوسولي. نو دا د چې د چین لپاره د ډېر اړینه ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات هم دا لامل دی چې کله د سی پیک باس رامنځته کیږي او امریکا ور باندې فشار اچي چین وایي چې دا پروسه لا زیاته تیزه کی. حتی هغه څه چې د چین د پاکستان او د امریکا اړیکې خرابې کی یو نقطه پکې د سی پیک نقطه و چې امریکا نه غوښتل چې پاکستان دغه پروژه په چټکۍ سره مخې ودري. خو بیا پاکستان ونه منله هم دا وایي چې د دې اړیکې خراب شي. اوس د هغه تور رسیدل چې بیا IMF ته لاړه IMF ته ورته قرض نه ورکو کله چې د پاکستان اقتصاد ځپل کیږي نو بیا امریکا پاکستان به پوهیږي چې بیل شي نه گزارنه بیا امریکا گزارنه کیږي. اوس که یو نقطه ده تاسو ومه هغه دا ده چې هم دا اوس د شی پاک پروژې باندې چې څومره کار روانو تقریبا په ټاپه ولاړ دی د امریکا په خواخه چې دا د موضوع د چین او د پاکستان اړیکې هم خرابې کړې دي.
رئیس غواړم په د پاکستان او د چین اړیکو بیا د افغانستان او طالبانو سره د فشار د خبرونې وخت مې یوازې سلور دقیقې پاتې دی. ډیرو ګډ بحث دی البته لیوالتیا واو د چې دا بحثونه وګدې شي. خو په دې سلور دقیقې غواړم د پاکستان پر موضوع تاسو دواړه را سره نظر شریک کړئ، البته د چین او طالبانو او پاکستان هم در څه اوس ک د چین سره د پاکستان اړیکې مطالعه کړئ. ایم صاحب ورته اشاره وکړه ډیرې ژورې دي، له اقتصادي اړخه او بیا له ټولنیز اړخه او بیا له هر بحث نه چې ورته ګوري ډیرې سره نږدې شوې دي. اوس کچې دا هیواد دونه سره ډیر زیات اړیکې نږدې کول شي، بیا پر طالبانو باندې فشار د چین څومره حد اقل مسلط کول شي چې افغانستان په سوله کې یا سر خوږی جوړ کی یا حد اقل زمينه د سوله مساعده شي؟
زه فکر نه کوم چې چین دې مستقیم په افغانستان کې د مداخله کوم فکر ولري. د راتلونکي لپاره بالکل د منطقې په لاس کې د نیولو لپاره د افغانستان د چین یو پلان شته دی، لیکن دومره زر هم نه دی. یو ځل غواړي چې د منطقې ځینې وادونه په افغانستان کې ولر بيږي تر هغه وروسته اخري درجې ته هغه اخري برخه ته بیا دوی راشي. اول د چین او د پاکستان کومې اړیکې چې دي هغه د منطقې د قدرتونو په سطح باندې باید مطالعه شي.
اوس همدرد صاحب کچیرته بیا چین فشار راوړي پر پاکستان باندې او د پاکستان اړیکې له طالبانو سره، چین له طالبانو سره ډول ګرځي په افغانستان کې بیا خستلې شي؟
ښه خزه فکر کوم چې تر ډیر هغه پوری چین د پاکستان لکړکې نه افغانستان ته په دې تیرو تقریبا 300 کلونو کې راکټلی وو د خاص مستقیم اړیکې هم کډر لودلې نو د پاکستان د اسټابلیشمنت او د پاکستان د خاص مشاورینو نه په اجازه سره د وس په مشورې سره په افغانستان کې په خپل کارونه کړی دي. زه فکر کوم کوم تغیر چې په راتلونکي کې را روان دی هغه به چین د پاکستان سره مل وي د طالبانو په اړه باندې. هر تغیر چې راځي د پاکستان د پاکستان چې د طالبانو په اړه باندې هر نظر لري تر ډیر هغه پوری واغه د چین ملاتړ ورسره وي. او زه فکر نه کوم چې د طالبانو په اړه باندې به د چین او د پاکستان تر مابین د نظر اختلاف وي.
ډیر مننه تاسو
پاکستان په منطقه کې او د نړۍ په سطح باندې تاسو ډیپلوماټان لري چې تر ډیر هغه پوری خلکو ته سلام کولای شي چې د دې ګټه وایي
ډیره مننه همدار صاحب. رحیم صاحب که بحث راون غواړو څه ډول د افغانستان دلته حکومت بهرنۍ پالیسي او پټوله کې دولت زوایم د افغانستان سوله د امریکا او چین د اقتصادي جګړې نه ژغورلی شي؟
د سې د چمنګ خو همیشه ډیره ضعیفه خارجي پالیسی درلودله تر څو چې تاسو بهرنۍ پالیسی تاسو منظم نه تاسو بتل هم دا نړیوالو لوبو کې او نړیوالو لوبغاړو په منځ کې ځپل کیږي. په افغانستان کې ډیره مهمه ده چې کله موږ چین سره د امریکا د وټو یا د دغه د اسکارو کومو بحث کو دلته ډیر اړین ده چې موږ زمونږ بهرنۍ پالیسی ډیره واضح هي. مثلا ایران سره موږ دا نه سولرو د پردې پرمخیا پردې ترشا چې امریکا نن له کسبا د شاید لاس خو موږ تاسو یو هم دا چین سره چین ته موږ د قناعت ورکو چې موږ کولې شو په وګد محل کې هغه اقتصادي برنامه چې چین لري دا زه په ژغورلو کې او هغه خوندي ساتلو په برخه کې مهم رول ولري. همدار پاکستان سره هم موږ خپل اړیکې جوړې کو او یو انډول جوړ کو. نو تر څو چې موږ دا انډول جوړ نو کو د دې لپاره ډیر زمنګ د لپاره ډیر ستونزمنه چې په دې لوی سیاستونو کې موږ خپل ګټه تر لاسه کو. بیا به هم د تاریخ په څیر خلک خپل ګټه تر تر لاسه کوي او افغانان به د ورځ په پای کې
بایلونکي
نو اړینه ده چې موږ ډیر واضحه خارجي پالیسی ولرو د راتلونکو وضعیتونو د لپاره ځان چمتو کوو.
ډیر زیات مننه لخپل دواړو ملمنو شفیق همدرد نړیوالو اړیکو کارپو او همدا ډول شعیب رهیب د نړیوالو اړیکو په کارپو د اقتصاد متخصص. لتا سي درنو اوریدونکو هم مننه. بحث مو پایته ورسید.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته چکرې نه ځات چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರಿ ಶ್ವಂಭ್ರ ಸ್ವಾತ ಪಯಾರಿ زخمی بتر چو گردم تجره زخمی کاری شوم رسوا.